د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې موضوع بشیر ګواخ هرګلې کوم له لسو څخه تر یولسو بجو په دې ګړی کې تاسو ته بیل رپورټونه وړاندې کوو او دوه اونیزی خبرونه هم د دې ګړی برخه دي. هیله ده چې تاسو را سره تر پای پورې اوسئ او دا ټول را سره واورئ. خو لکه څنګه چې خبرې د ګړی په سر کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو، د خبرونو لپاره را سره په سټوډیو کې ګلیاز موجود دی. نو راځئ چې تازه حال ته وګورو.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان لړمحل حکومت د افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دریو میاشتو پورې غځولې ده. د مردان عبدالولي خان پوهنتون 400 نه زیات ملازمین له نوکریو لیدل شوي دي او امریکا کې د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهره شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وفاقي کابینه پرون په هیواد کې مش ريجستر یا سبچي وی افغان کډوالو د ساري دو موده تر دې 3 میاشتو پوري د غزولو فیصله کړی ده. د وزیر اعظم له دفتره بیګا په خپوشي بیان کې ویل شوی چې د نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر ملک په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډه وشوه. په غونډه کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو عبوري موده په اړه جاج واخیستل شو. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغان کډوالو تر 3 میاشتې وروسته د استوګنې یا بیرته تک پریکړه به راتلونکي منتخب حکومت ته پریږدي. بلخوا په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې خپل وطن ته به ډېر ژر ستان شي. یو افغان کډوال ملنګ رحمان بیګا مشال اړوي ته ویل تر دې څو ورځې مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې هم هیله ښودلې وه چې پاکستان به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. دا راپورونو تر مخه دا وخت په پاکستان کې تر 1 میلیون پورې رجسټر افغان کډوال میشت دي. د خیبر پختونخوا د مردان عبدالولي خان پوهنتون ویان میا سلیم بیګا ویلی دي چې تر 400 نه زیات ملازمین نوکرو لری کړی چې د دوی په خبره په برتۍ کې درغلي شوی وي. د پوهنتون ویان میا سلیم بیګا مشال لري ویل چې لری کړل شوی ملازمین په 2014 کال کې په نوکری ګمارل شوی ول، خو پکې قانوني تقاضي نه وی پوره شوی. د زیات کړه
انکوایری رپورټ نو هغه انډورس اینڈ اپروو وکړ چې بالکل دغه کسان چې کوم نه دا فارغ دي. آلموسټ چې دا ټول څومره چې دا پتا شو ورته دا هوایي چې دا کوم کسان فارغ شوي دي نو دا ان نمبرز 430 نه 440 پورې جوړ کیږي.
په لری کړل شو ملازمینو کې له یولس اګریډا تر 14 ګریډ پورې کسان هم شامل دي. بلخوا یو څو لری کړل شو ملازمینو پر مشال اړوي ویل چې دا یو سیاسي او انتقامي کاروایی ده او د دې پر ضد به عدالت ته ځي. پاکستان وایي چې نړیوالو چارواکو سره د پیسو په ناقانونی توګه لیګلو او ترهګری سره د مالی مرستو مخنیوي لپاره د اکشن پلان عملی کولو لپاره یې د لوړې کچې ژمنتیا کړې ده. د خزانه وزیر شمشاد اختر د جون په 18 نیټه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړو ته ویل چې پاکستان د ترهګری ضد اقداماتو نورو پیاوړي کولو لپاره تګلاره جوړه کړې ده. د جون په 19 د ناقانونه پیسو او د ترهګرو ډلو مالی سمبالښت مخنیوي نړیوالې ادارې سارونکو ویل چې پاکستان به خړ لس کې اچوي چې مقصد یې په اسلام آباد فشار راوستل دي چې په مبینه توګه د وسله والو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د پاکستان چارواکو ویل چې په پیرس کې د یوې اونۍ غونډې په ترڅ کې د دې اقدام څخه خبرداري ورکړل شوې وو. په خړ لس کې اچولو سره پاکستان به نور ګامونه پورته کوي چې له تور لس څخه بچ شي. د دې په صورت کې به پرې نور بندیزونه لګي. په دې لړ کې نړیوال ادارې پاکستان ته د نورو ګامونو اخستو پلان ورکړي چې له خړ لس ته یې نوم لري شي. په ننګرهار کې چارواکي وای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د خاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي پرون مشال لري ویل چې د داعش دا مهم غړی په مهاجر مشهور وو او په ننګرهار او په کابل کې په سترو حملو کې لاس درلود.
د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ په مقام خان سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي. کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي دي، مهاجر د جلال آباد ښار د کرکټ لوبغالي مصروفیت پوهنې ریاست او همداراز په کابل کې هم د ځینو تروریستي بریدونو او ریموټ کنټرول مین جوړونې او چاودنو کې لاس درلود.
د ننګرهار د والی وین زیاته کړه چې په بهسود ولسوالۍ کې د داعش د غړي په کور کې په عملیاتو کې دوه ماینونه هم موندل شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته ورسید. د ننګرهار والی وین اتوله خوګیانی نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د یو زر بستریز هسپتال د بنیاد ایښودنې، د بجلی د یوې منصوبې د پرانستې ترڅنګ د ځینو نورو کارونو افتتاح کوي. نوموړی به دینی عالمانو، میرمنو، ځوانانو او امنیتي چارواکو سره هم ملاقاتونه ولري. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مختلفو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړه. په واشنگتن کې پرون لسګونو کسانو وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ مخامخ چوکې مظاهره وکړه. په واشنگتن کې مظاهرچیانو ویل چې د امریکا سرحدي ساتونکي او ځانګړي پولیس باید هغه وګړي چې په غیر قانون لارو امریکا ته ورځي د هغوی له ماشومانو جلا نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د غیر قانوني مهاجرینو پر ضد د نه زغم پالیسي غوره کړې وه چې پر اساس یې د امریکا سرحدي پولیسو ته اجازه ورکړل شوې چې هغه کسان چې له غیر قانوني لارو امریکا ته ورځي ونیسي او د هغوی له ماشومانو جلا کړي. روسو بیا د امریکا ولسمشر د کورنیو د جلا کولو پالیسي بدله کړه او په کانګرس کې د خلکو استازو د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه وکړه. روسي خبر دله د لوبو درکو. د فوټبال نړیوالو سیالو په دویم پړاو په لوبو کې بیګا ارجنټاین او پرتګال په لوبو کې ماتې وخوړه او له سیالو بهر شول. بیګا د روس په کازان کې په لومړۍ لوبه کې د فرانس فوټبال لوبډلې ارجنټاین ته د دریو په مقابله کې په څلورو ګولونو ماتې ورکړه. په دویم لوبه کې یوروګای لوبډلې پرتګال ته د یو په مقابل کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. فرانس او یوروګای د فوټبال نړیوال کپ کوارټر فائنل ته ورسېدل. نن په دویم پړاو کې دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی د سپین او روس او دویم لوبه د کروشیا او د ډنمارک لوبډلو ترمنځ کیږي. او بل خبر تاسو لور درکو چې نن د پاکستان کرکټ ټیم د زیمبابوې په وړاندې د دغه ملک په حراره کې شل اوریزه لوبه کوي. لوبه د پیښور په وخت یوه بجه شروع کیږي. پر دې ټورنمنټ کې آسترالیا هم شته او د جولای تر اتمې به جاری وي. دا د مشال اړې خبرونه.
اوریدونکو له ګولایا څخه مو خبرونه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی په دې کړه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې مودې په غزیدو دوی خوشاله دي، خو وای غواړي افغانستان ته ژر تر ژره لاړ شي. په پاکستان کې د جولای په 15مه کې دونکو ټاکنو کې د خزو رائے اچونکو د هڅول لپاره هلې ځلې روانې دي او د ټاکنو کمیشن غواړي چې مېرمنې په ګڼ شمیر کې پکې برخه واخلي.
خزی ته د هغې د ووټ اهمیت احساس ورکړی شي چې ستا ووټ هم اکمره اهم دی څنګه چې د یو سړي ووټ دی.
د خبر د باړې خلک له حکومت د ژوند بنیادي سهولتونه غواړي.
بجلی چې کوم نه سره په 24 غنټې کې یو غنټه یا دوه غنټې روشي. اسپیټال چې کوم نه اسپیټال موږ ډوګره اسپیټال دی غنا پاک نه ډاکټر شته نه نرسنګ سټاف شته له وبې سره شته نه.
د دې ترڅنګ دوه ونیز پروګرامونه ورورولي او د سولې پر لور هم اورېدې شي را سره وسی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې میشته د افغان کډوالو د هستوګنې موده د جون تر اخیرې پورې پای ته رسیدلې وه، خو نگران حکومت وایي دوی کولی شي د درې میاشتې پورې لا نور دغلته واوسیږي. د پاکستان نگران حکومت وفاقي کابینې پرون پریکړه کړې چې د کډوالو د ډېر وخت پاتې کېدو یا واپس افغانستان ته ستنولو په اړه به راتلونکی منتخب حکومت پریکړه کوي. ځینو افغان کډوالو مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی غواړي زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه شي، خو په افغانستان کې بې امنی د دوی مخه نیسي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شنبې یا خالی په مازیګر ناوخته د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک له دفتره خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د وزیر اعظم په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله شوی چې پاکستان کې میشت ثبت شوی افغان کډوالو ته درې میاشتې نور د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. د درې میاشتو نور وخت ورکول وروسته د پاکستان لنډمهاله حکومت ویلي چې دغه موضوع به راتلونکي ټاکل شوي نوې حکومت ته وړاندې کول کیږي او هغه به د افغان کډوالو د راتلونکي فیصله کوي. د حکومت په دې فیصله باندې د افغان کډوالو وینا ده چې دوی خپل هیواد ته ستنېدل غواړي، خو چېرته سوله راشي او زمینه ور برابره شي. د پاکستان په هریپور سیمه کې اوسېدونکي یو افغان کډوال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
نمنے ملنگ رحمانی زو پخرا افغانستان کے دنگرار ورات دا ہاس کے منے ولا سوال ہے اسکول دے قریب اس دن کے ما خود کے جو کہ پختہ لو گوری افغانستان کے حالات دی ورز نے بلز تو جھویا خرابی دغه وجہ کہ حالات دا ورز ورز کل کل دین دی نو دمو دی زنه د خپل حالات تو ګور چاته حالات کلم خدای تکلو نه چلا دی دغه د کوم ورانا مون خپل وطن د زغو زغل وطن دی او نن سبا هر وخت یې زنه
ہمداشن د کابل سره تعلق لرون کی ستانگزی باہر مشال ریڈیو ته ویل چې په پاکستان کې ورته ډیر ستونزې ورپېخې دي خو له مجبوری دلته ژوند کوي نو موړی زیاته کړه
باور وکړه خو ما د تل زبل د دوستانو سره موږ کله خبرې کوو هغه یې چې د غسول راشي موږ بس د پیسې یو کنه یې موږ خپل کاډې باور موږ زړه د پاتې کیږو نه امکان لري ډیر کم خلک پاتې ډیر کم خلک پاتې چې موږ د ژوند ډیر مو مشکلات باور وکړه چې موږ یو ډیر ورکه کاغذ په پوسټخانه باندې دی ګو موږ ته تاسو نه شناختی کارت راکړي نو موږ سره شناختی کارت نه چا بیا دوست نه راخلی هغه هم بس په کې نه نو کې نو تومر هم موږ د مثال په دغه پنځه کې شو کلونو کې دی
مشال ریڈیو سر خبرو کی خبریال او د افغان چارو تزیه کار شمیم شاهد ویل چې دا ته دو یا دریو میاشتو مسله نه ده باید چې د پاکستان حکومت نور وخت ورکړي او په بشپړ توګه دا مسله هوار کړي شمیم شاهد وی
افغانستان کی حالت ډیر خراب او ال دکی دا ټاکنو دا چې کوم پروسیس ده نو په دې کې تقریبا تر اوسه پورې زما د اندازې مطابق دوه کم پنځوس غټه غټې چودري شوي دي که سلګونو خلک مړه دی نو په دې وجه پکار داری چې پاکستان یو داسې اعلان وکړي چې هلته کې امن هم قایم شي او دلته افغانانو کې دا کومه چینی ده هغې کې چې کومه یاره طرحه ده چې دا ختم
د ذکر دا تیر کال د دسمبر په یو دیرشم نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایسارتیا نیټه چې کله پای ته ورسېد نو له دې وروسته ورته د هغه وخت وفاقي کابینې تر کال 2013 د جنوري د یو دیرشم نیټې پورې نور وخت ورکړو او وی ویل باید افغان کډوالو د نیټې وروسته خپل هیواد ته ستانه شي خو بیا وروسته دغه نیټه تر کال 2013 د جون د دیرشم نیټې پورې وغځول شوه
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د خبر پختونخوا د مردان عبدالولی خان په هونتون خپل سلګونه هغه ملازمین له نوکریو لري کړی دي چې د دوی په وینا په برتی کولو کې درغلی شو یاد پانتون وای چې په دې فیصله کې یو شمیر اداري او اعلی چارواکي لاس لري ملخوا لري کل شوی ملازمین د ریز لري چې د دې فیصله خلاف باید د قانوني لارو چارو ترڅنګ احتجاجونه او مظاهره هم وکړي منور شاه یې پاړه نور تفصیل لري
د مردان عبدالولی خان په هنتون سده پاسه سلور سوا هغه کسان له نوکریو لري کړي چې په برتی کېدلو کې یې په مبینه توګه د قوانینو خلاف ورزي شوی و په دې حق لا د یاد په هنتون ویاند میا سلیم تیر ماخام له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان په 2014 کال کې نوکران کړل شوی وو چې پکې د قانوني سرغړونو شکایتونه وو نو د خیبر پښتونخوا د گورنر او د پیښور های کورټ په هدایاتو د تفصیلی تحقیقات وروسته سینډیکیټ د دې ملازمینو د لری کولو فیصله وکړه نو موږ وویل
کې میټینګ کال کولو او هغه کې هغه د انکوایري چې کوم ریکمنډیشنز او ریپورت او هغه کې هغه باندې انکوایري یونانیمس دا ډیسیژن واغستلو د سینډیکیټ کمیټې چې بیا په کې جسټس او های کورټ چیف جسټس های کورټ نمائنده او په کې چې ریټایرډ جسټس او په کې فینانس ډیپارټمنټ اسټابلیشمنټ ډیپارټمنټ او آی جی سی ایچ ای ڈی وغیرہ دا ټول ممبرز په کې او هغه یونانیمس دی هغه چې کوم انکوائری یہ پلوٹو نو اگے انڈورس اینڈ اپروو ریکو چھ بالکل بابا کا سان چکم متا فارغ چھ آلموسٹ کی چھ دا ٹول سمر چھ دا پتا سو دا دا ہو ہے جی چھ دا کم کا سان فارغ چھ شو دی متا ان نمبرز 430 نہ 440 پوری پوری کی رقم
می سلیم احمدار از او ایل چھ کومے کمیٹی ادا ملازمین برتی کڑی وو لہغے ہم پ سختو ٹکو کے وضاحت غختل شوی دے پہل ریکل شو کسانو کے د یولسم گریڈ نا تر اشپاڑسم گریڈ پوری ملازمین شامل دی. انس امین چې د جرنالیزم په څنګه کې کار کاوه مشال ریډیو ته وویل
دا ډیره چې کوم دی یو سیاسي شاندې فیصله انتقامی فیصله شوه دا په دې سندیکیټ کې چې کوم نه دا فیصله شوه دا چې دا ریګولر ملازمین دی خپل دی بغیر سریزن نه بغیر شوکاز نه بغیر سد نوټس نه او دې دا یو وجو ور کول نه بغیر چې کوم دی نو دې نوټیفیکیشن نو شته تاسو ټول تر نه شوه موږ ستیږي دا چې موږ هاي کورټا دا گل پورز ان شاء اللہ موږ اپیل کوم او په مردان کې چې ګمړي په کالج چوک کې به موږ درنه کوم یو احتجاجي یادي کیمپ لرو چې دا سه ظلم دا سه ناروا سلوک باندې خلاف موږ بھرپور چې ګمړي نو قانوني جنگ هم کوم او احتجاجي نام هم کوم.
خو د عبدالولي خان په هنتون ویان میا سلیم وای لری کړل شوی ملازمین د قانوني ګامونو پورته کولو حق لري
چونکه هغه ریپورت کې هغه هغه ډیکلیئر کړو چې دا ایلیګل کسان هغه تیم شي ویلي بالکل
میا سلیم دا تاسو رد کړ چې غنی دا فیصله په سیاسي بنیاد شوه ده. نو موړي زیاته کړه چې په دې فیصله کې یو شمیر ادارې او اعلی چارواکي شامل وو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نشنو رسپانې په یوه ادارې کې لیکلي چې د پاکستان د احتساب قومي ادارې په د نږدې ورځو کې د مسلم لیگ نون د ګوند ځینو کاندیدانو پر ضد مقدمې جوړ کړې دي خو په هیواد کې د ادارې درغلې او ستونزه تر هغې نشي هوارېدلی تر کومه چې قومي ادارې د ټولو یو شان احتساب نه وي کړی. شاهین بنیرې د دې مقالې غټ کې درته وایي
په اداریه کې راغلی احتساب او د اداري فساد پر ضد حل ځلې هغه وخت بریالی کېدی شي چې د ټولو خلکو او ادارو پر ضد یو شانوي. د قومي احتساب د ادارې نیب لخوا د مسلم لیگ نون پر ضد د اوسنیو ګامونو نه داسې بریخي چې دا اداره سیاسي استحصال کوي. د ادارې د اقداماتو نه څرګندېږي چې د احتساب او ټولو خواو سره د یو شان رویه ساتلو د اصولو نه سرغړونه کوي. د نیشن لیکي هیڅ یو روغ بندا د اداري فساد د مخنیوي خلاف نشي کېده خو د نیب لخوا د سیاسي احتساب له کبله د پښتنه راوچتیږي چې آیا دا اداره په خپل کار کولو کې په حق ده او کنه. په نیب تور پورې کېږي چې په سیاسي استحصال کې ککړه ده او له دې توره سترګې پټول نه دي پکار. په دغه اړه د ادارې د مشر او پخوانی جسټس جاوید اقبال لخوا په یو بیان کې دغه تورونه رد شوي او دا ویل شوي چې نیب د کوم خاص وګړي یا سیاسي ګوند طرفداري نه کوي خو یوازې په بیانونو خپرولو سره دا ستونزه نشي هوارېدی. ورځپاڼې لیکلي یوازې د ادارې د چارواکو لخوا په سمه توګه کار کول او طرفداري نه کول په اداره د خلکو باور قوي کولی شي. ادارې په پای کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې عام انتخابات نږدې دي نو باید نیب په ولسی احتساب تکیه وکړي او د احتساب په عمل کې د ټولو پر ضد یو شان ګامونه واخلي او فرق دی پکې نه کوي، ځکه چې که د احتساب هدف یوازې مسلم لیگ نون وي نو بیا به د اولس خواخوږي د دغه ګوند سره وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو اوریدونکو د خیبر د باړې تحصیل اوسیدونکو وایي چې څه د پاسه دوه کال وړاندې خپلو سیمو ته له کډوالۍ ستانه شول، خو حکومت دوی ته د ژوند بنیادي سهولتونه نه دي برابر کړي. دوی د تعلیمي ادارو د جوړولو، د هسپتالونو همدارس د اوبو برابرولو غوښتنې کوي. منور شاهي نور حال درته وایي.
د خیبر قبایلی ضلع د باړې تحصیل اوسیدونکو وایي چې له کډوالۍ خپلو سیمو ته د ستنېدلو یې خواوشا دوه کاله پوره شول، خو په امروزه ژوند کې یې بدلون نه دی راغلی او لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي په کار ده چې حکومت یې د مشکلاتو حل کولو ته پام وکړي، او په تیرو وختونو کې چې د دې سیمې لپاره اعلی حکومتي چارواکو کوم پرمختیایي کارونه اعلان کړي په هغه عملی کار پیل کړي. د باړې حامد نعیم اپریده په سیمه کې خلکو ته د ورپی خوستون زپاړه مشال لیډیو ته وای،
هغه کې بجلی چې کوم نه سره په 24 غنټې کې یو غنټه یا دوه غنټې روشي، اسپیټال چې کوم نه اسپیټال موږ ډوګره اسپیټال دی غنا پاک نه ډاکټر شته نه نرسنګ سټاف شته، چلک واسي کې یا بټاتل نرسي یا سټل ایریا لرسي نور یې غي ساغ نشته. یو بو دورا زونه مسله وکنه چې نیرونو اکسایډ ناغي ټول پدنه شي کوم سټل لوړل او به سره شته نه هغه کې په لوکا کې فصلونه وچتي او حکومت چې کوم هغه موږ چې کوم ناله مین روډ دی چې کوم ټول کومونو لاتلې اروډن داسې هغه دی بغیر هغه نه هغه ټینګونو ټول زباولای دی.
یو بل ځوان سلمان افریده بیا وای، اوس هم زیاتره کلو کې سکولونه ویجاړ پراته دي او ماشومان یې په خیمو کې سبق وای.
تم بلډینګ چې دی هغه نشته د ماشومان چې دی په سکول ټینټونو کې سبق وای او ورنشي وی سکولونه ورس پورز نورم ورانیږي او کوم ورنشي وی دی. حالانکه حکومت ډیر وده وکړل چې موږ سکولونه جوړ کو، نه تر اوسه پورې گورنر ماډل سکول پر بند عمل وشولو، نه په نور داسې تعلیمي ادارو بند عمل وشو. حالانکه پکور دي چې الله کی تیرا کې ایم تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی، یقیناً تکلیف ہو ٹول دنیا نے دلا ڈیر جو تکلیف تو مونگ تپ پلم بذات خود میں لو شو ہے. حالانکہ اللہ کی چکم کرونا اور انشوی دی تروس پورے اگیل معاوضہ نہ تو میں لو شو ہے. سلور سلور ادری دری زالے تصویروں تو اس تل ہو دا پولیٹیکل انتظامیہ چکرے لگی دفتر چکرے لگی تروس پورے اگی معاوضہ تا نہ تو میں لو شو ہے. او بل چکم شہدا پہ کچھ دے اغام نہ دی میں لو شی کینن ڈیر بے شمور شہید شوین دی او زخمین شوین دی. حالا پاگی کی ڈیر چی دی مزور شوی دی اول اوس پورې معاوضه نه دوه ملو شوې چې ملو ویګم اغیله پر رشوات باندې 50,000-60,000 د اول نه دي چې نوی وته منلې نو هغه نه ملو ویګي د پولیټیکل انتظامی نه.
همداراز عمران افریده وای زای ولس او سوداګر تر اوسه په باړه بازار کې کاروبار شروع کولو ته ځل نه خکوي او تر اوسه یې بازار په مکمله توګه نه دی آباد شوی.
بازار ته خلک را تک نه غواړي، پتن لګي کې دي شي چې دا سکیورټي مسالې چیک پوسټونه په دې باندې خلکو اعتراضات اوس هم شته. خلک تنګول کوي خو ځکه دې ته خلک جوړ نه کیږي. لکه مو دایرو دا وا چې زب کې خپل بزنس سٹارټ کم خو چې مو کوم سر ویل ته وکړه هلته مال خوند را نه کړم. خلک عوام وته ناراضي هغه ایریا ته لکه لاندې خلک رجوع کوي او بلدا چې څومره بزنس مینان دي هغه وی چې فار ایگزامپل بیا دوباره په مونږ اپریشن راشي دا ټول ار څه سامان به مونږ بیا زبد شي خراب بشي. نور مسلې د دې لکه اوس تیرا واخلال ته نه هیلت ولا سنشته چې فار ایگزامپل یو سړی زیات بیمار شي هغه په خبر ته چې راوړي راوړي په لار کې مړ شي نو دا هیلت والا ډیر مین ایشوز دی. یو په باړه کې هم دادی
د خیبر انتظامی چارواکی وایي په باړه کې خواوشا دوه کال وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیات سر ته رسیدلی، په سیمه کې امنیت بحال شوه او ټول بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړل شوي دي. د خیبر د بیا بحالی مرکز چارواکی وایي د ویجاړو شوو کورونو بیا رغولو لپاره یې د یو اثر وینه پس په لسګونو خلکو ته د خپل کورونو بیا رغولو لپاره مالی مرستې ورکړې دي. د چارواکو په وینا حکومت چې په باړه کې کومې ځانګړې پرمختیایي منصوبې اعلان کړې وي په هغه کار روان دی او په مکمل کېدو به یې وخت لګي.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسي ولري، او ل ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړي،
هلته اخري برخه تلاړ شي،
پښتو انتخاب کړي،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولي، ویډیو غاني وګوري او پروګرامونه واوري.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ری دغه ایپ چې تاسو په اړه واردل کول شي د خپل موبایل د لارې ډاونلوډ کړئ. که سمارټ فون لري نو تاسو کولای شئ که هغه آیفون یو کم دراز که انډراید یا سامسنگ ټلیفون تاسو لري دا غي دلاري هم تاسو ډاونلوډ کولای شئ او په اسانه سره د مشال ریډیو ټول خبرونه تلته لاسرسي پیدا کولای شئ. وسوم جلال آباد تزو د افغانستان په ننګرهار کې په جلال آباد ښار سره نږدې د بجلی یو پروجیکټ یا پروژه افتتاح کېدو ته برابر شوې ده. دغه د بجلی پروژه به چې د ګڼو کورونو ته بجلی ورکوي او د افغان حکومت چارواکو په وینا دا د هغه ژمنو د عملي کولو لړۍ ده چې حکومت د خلکو سره د سهولتونو برابرولو لپاره کړی دي. بز محمد عابد بین نور حال درته وایي.
په ننګرهار کې د 60 میگاواټو په ظرفیت د برېښنا سلورم سب سټېشن د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت له نصبېدو وروسته د شنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس انجینر امان الله غالب د سب سټېشن د پرانستې پر مهال وویل د دغه سب سټېشن په پالیدو سره به دوی د بیسودو او سخرود ولسوالیو لپاره هم برېښنا وغځوي.
دا سب سټېشن مجموعي ارزش د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی دی. شبکې توزیع شپږ 6 میلیونه په افغانۍ په ارزښت هغه شل ترانسفرمر هغې تکمیل شوی دی. تقریبا مجموعي ظرفیت د 100 میگاواټ دپاره موږ پارک انرژي آفتاب د لمریز پارک جوړوو او موږ تعداد د چاردیوالي د حاتیب کېښودو. دې سره انشاءالله سرمایه ګذاري ته موږ امکانات برابر کړی.
د ننګرهار والی آیات الله آیات وویل چې د برېښنا دغه پروژې به د ننګرهار په اقتصاد ژور اغېز ولري.
دا پروژې به د ننګرهار په اقتصاد باندې ژور اغېز ولري چې یوه هم د همیشه بهار د برېښنا سب سټېشن چې 60 میگاواټه برق نن ګټه اخیستنې ته تیار شو او دویمه پروژه د روداتو ولسوالۍ حصار شهید دلته د لمریزې برېښنا لپاره د پارک د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
خو د ننګرهار د صنعتکارو اتحادیې مشر اجي تور ملنګ وایي چې د برېښنا سلورم سب سټېشن هم دا ظرفیت نه لري چې د صنعتکارو برېښنایي ستونزې راکمې کړي.
دغه 60 میگاواټه چې په همیشه بهار سب سټېشن کې فعال شو دا 60 میگاواټه اوس هم د ننګرهاریانو د برق کم وخت نشي پوره کولی ځکه چې ځانته په صنعتي پارک کې 450 فابریکې دي او دیو تر اوسه پورې 60 فابریکو ته هم برق نه دی ورکړ شوی. نو موږ د چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې د ننګرهار برق باید پوره شي او د صنعتکارانو مشکل حل شي.
خو د افغانستان د برېښنا د عمومي ریاست چارواکي وایي چې دوی چې له تاجکستان او ازبکستان څخه کومه وارداتي برېښنا کابل ته راوړي ننګرهار یې هم ورسره وصل کړي کله چې د نغلو بند کاسه کې اوبه کمیږي او یا هم کومه برېښنایي ستونزه رامنځته کېږي د ننګرهار همیشه بهار سب سټېشن به له وارداتي برېښنا سره وصل کوي. دوی وایي چې د نوي سب سټېشن له فعالېدو سره به نه یوازې دا چې د جلال آباد ښار د برېښنا د پارچاوۍ ستونزه حل شي بلکې یو شمېر فابریکو ته به هم له دغه سب سټېشن څخه برېښنا ورکړل شي.
ورورولي د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې او د هر جمعې په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال مشال ریډیو اوریدونکو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته دی او ورولي خبرونه تاسو د خبرونو د لنډیز وروسته وړاندې کوو. دا غي ترڅنګ تاسو د سولې پر لور خبرونه هم اوریدل شي. هله چې موږ سره تر د دې غړې تر اخره پورې پات شي او دا ټول خبرونه را سره ووري. اوس لسنی می بجې شوې راځي چې لګولاس خبرونه خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان نگران وفاقی کابینی پرون په هیواد کې میش رجسٹر یا سب شوي افغان کډوالو د اسارېدو موده تر دریو میاشتو پورې د غځولو فیصله کړې ده. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغان کډوالو تر درې میاشتې وروسته د استوګنې یا بیرته تک پریکړه به راتلونکي منتخب حکومت ته پرېږدي. د خیبر پښتونخوا د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایي میاسرین بیګا ویلي چې تر 400 زیات ملازمین یې له نوکریو لرې کړي دي چې د دوی په خبر په برخې کې درغلی شوي وي. بلغه یو څو لرې کړل شو ملازمینو پر مشال اړوي چې دا یو سیاسي او انتقامي کاروایی ده او د دې پر ضد به عدالت ته ځي. پاکستان وایي چې نړیوالو چارواکو سره د پیسو په ناقانونی توګه لیږلو او ترهګرۍ سره د مالي مرستو مخنیوي لپاره د اکشن پلان عملي کولو لپاره یې د لوړې کچې ژمنتیا کړې ده. د خزانې وزیر شمشاد اختر د جولای په 20 د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړو ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد اقداماتو نورو پیاوړي کولو لپاره تګلاره جوړه کړې ده. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ښاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړي عملیاتو کې وژل شو. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګانی پر مشال ویل چې د داعش دا مهم غړی په مهاجر مشهور او په ننګرهار او په کابل کې وسترو حملو کې لاس درلود. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته راورسید. د ننګرهار ولایت په والي بیان عطاالله خوګانی نن په خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د یو زر بستریز هسپتال د بنیادې ښودنې ترڅنګ نورو کارونو افتتاح کوي. د امریکا په مختلفو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهرې وکړې. په واشنگټن کې پرون سلګونو کسانو وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ مخامخ چوکې مظاهره وکړه. او نن د پاکستان کرکټ ټیم د زیمبابوې په وړاندې د دغه هیواد په حراره کې 20 لوبه کوي. لوبه د پېښور په وخت 1 بجې شروع کیږي. بلخوا
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ریل ګلایس خمود خبرونو لنډیز وارد او سم اورورولي اونې ز خبرونه درته دروو چې بوروال کا کړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونې ځ خبرونه ورورولې کې مو ز بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلجیم کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد ورکړل شوې ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوې او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې یا وختونو کې خوږې او ترخی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. بلجیم د اروپا یو له وړوکو هیوادونو دی. دا هیواد له څلورو هیوادونو سره مځکنی پولې لري چې په هغوی کې فرانس، لوکزمبرګ، جرمنی او هالند شامل دي. بلجیم همداسې له شمالي بحریې سره ساحل هم لري. بلجیم لکه څنګه چې د مځکې له پلوه وړوکی هیواد دی خو آبادي یې نسبتا زیاته ده. د نړۍ پر آبادی نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د بلجیم ټول آبادی دا وخت څخه کم 1.5 میلیونه ده. په بلجیم کې هم د اروپا د نور هیوادونو غوندې د بیلابیلو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچرز ادارې د معلوماتو پر اساس د بلجیم د ټولې آبادی 4.5% عیسویان دي. په بلجیم کې د هغو خلکو شمیر د هیواد د آبادی څخه کم 10% دی چې پر مذهبونو باور نه لري. خو تر عیسویانو وروسته په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې د هیواد د آبادی څه کم شپږ فیصد جوړیږي. په بلجیم کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ښه په لوی شمیر آباد دي چې ځینې پخوا او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلی دي. کاری اختر محمد صادق له تیرو شاوخوا یولس کالو راهیسې په بلجیم کې میشت دی او هلته د خپل کاروبار تر څنګ په جومات کې امامت هم کوي.
زه نیکه مرغه چې کله راغلم دلته بلجیم ته نو دلته د افغانانو ټولنه وه چې هغوی سره مخ شوم او بیا په هغه وخت کې موږ یو مسجد جومات را ونیولو جوړ مو کړو. نو بس هغه جومات سره خوا کې اوسېدلم بیا د هغې نه لاړم یو بل شار ته چې هغې ته شار لروا وایي. نو تر اوسه پورې هلته ژوند کوم. دا اته کاله وشو، دوه کاله په بروکسل شار کې وم.
کاری اختر محمد صادق وویل چې دوی ته د خپلو مذهبي مراسمو ادا کولو په لړ کې هیڅ خنډ هم نشته، بلکې مرسته ورسره کیږي.
مونږ ډیر په ښه طریقې سره سر ته رسوو. مخالفت نشته د دولت په خوا نه د بلجیم، او مکمل مونږ ته ازادي ده. پنځه وخت لمونځ ورسره د اختر لمونځونه په تراو کې ختمونه د روجې په میاشت کې افطاری همدغه سید پښمنی پروګرامونه ټول مونږ جوړو ډیر په خسته او خه طریقې سره سر تر رسو.
نو موري ویل چې هلت په تیر کړي وخت کې کله هم داسې نه دی ور سره سوي چې یو چا دی د مذهب ته پټیټه کتلی وي.
زه تر اوسه پورې هیڅ بد خاطرات د بلجیم د حکومت یا د عام خلکو څخه نه لرم، ځکه چې د ټولو افغانانو نه زیات زه د دینی چارې مخته وړم. خو الحمدلله تر اوسه پورې داسې څه ستونزه مخې ته نه ده راغلې چې په هغې کې موږ ته څه مشکلات او یا داسې څه ستونزې پیدا شوي.
کاری اختر محمد صادق وایي خوږه خاطره یې دا ده چې د ده په وینا له ښه چلند څخه یې یوه کورنۍ متاثره سوې وه او اسلام یې قبول کړی و.
یوه کورنۍ چې یوې پلار و یوې زوی و او مور یې، دوی زما په لاس داسې مسلمانان شو چې ما یو کارواش ترېنه اخیستی و چې د هغه کارواش معامله ډېره په ښه طریقې ورسره ما چلولې وای. نو دغه خلک زما د دې معاملې نه ډېر خوشحاله شو. نو ویې ویل چې تاسې مسلمانان خو ډېر ښه خلک اوسئ، بیا خصوصا تاسې افغانان ډېر ښه خلک اوسئ، څومره ښه معامله مو موږ سره سرته ورسوله. نو هماغه و چې ما بعضې کتابونه ورکړه او هغوی مطالعه کړه او هغوی سره زما خبرې چې کومې کېدلې د دین په حساب باندې، نو الحمدلله بیا هغوی ایمان راوړو او مسلمانان شو.
حجی امین باوری له تیرو شاوخوا دروشت کالو راهیسې په بلجیم کې میشته دی. وای هلته د مذهب په وړاندې هیڅ مشکل نه لري او په پوره ازادۍ سره خپل مذهبي مراسم ادا کوي.
دلته د مذاهبو د عقیدو پراخه ازادي ده او هر څوک آزاد دي چې خپل دینی مذهبي کلتوري او د مناسبات او مراسم په سم او فری شکل باندې اجرا کړي. لا هغه دولتونه کومک او مرسته ورسره کوي چې دغو چارو ته سمه رسیدګي وکړای شي. په هماغه افغاني او پښتني دود باندې، په اسلامي دود باندې دا ټول مراسم پر ځای کیږي.
حجی امین باوري وای په تیرو کړو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې یا کله هم چا مذهب ته سپکاوی نه دی کړی، بلکې د ده په وینا برعکس مرسته ورسره کوي.
تاسو لپاره په اصلاح سهولتونه ایجادوي چې تاسو کولای شئ خپل مذهبي مراسم پر ځای کړئ او د هغو لپاره یو ځای او بنا جوړ کړئ. نو هیڅکله داسې نه دی پېښ شوي.
بلجیم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې داسې ناوړه پیښې رامنځته سوې دي چې زمواري بیا سخت دریځو اسلامي ډلو منلې ده. حاجی امین باوري وایي د بلجیم حکومت داسې پیښو ته یوازې د یو جرم په سترګه ګوري او داسې نه کوي چې په اسلام او یا مسلمانانو پسې وتړي.
په اسلام یا په مسلمانانو پورې کله تعلق نیسي یا اړه پورې نیسي، هغه د تروریزم او د بنیادګرو هغه کړنې دي چې کله نه کله پر ټلویزیون راشي، کله خبر خپور شي، کله دغسې، خو هغه هم دولت کوشش کوي چې دا خبره د دې لپاره چې تفرقه دلته ایجاد نشي د مسلمان او د غیر مسلمان ترمنځ. نو هغه ډېر داسې پیښه کوي چې هغه ته د جرم یا د جنایت په سترګو ګوري، نه داسې چې یو قوم پورې یو قبیلې پورې یو مذهب او یو طریقت پورې دا وتړي.
نوموړي وویل چې ځایي خلک یې نه یوازې مذهبي مراسمو ته درناوی کوي، بلکې کله ناکله ورسره پکې ګډون هم کوي.
کله زموږ په مسجد کې د اختر د ورځې په مناسبت باندې مثلا تعداد زیات شي، نو په مسجد کې ځای نه وي، خبره ته تاسو وزرو دوه وزرو کسانو ته ورسېږي او زموږ مسجد مثلا د دوه نیم سو کسانو لپاره تعداد دی. نو بیا موږ د کوڅې د خلکو څخه هیله وکړو چې موږ راځو دا کوڅه بندوو یا په کوڅه کې درېږو. نو هېڅکله مخالفت نه دی شوی، څه ویل په ډېر ورین تنظیم باندې او دا منلې ده راځي بیا ویني راسره زموږ د اختر کاسي او ډوډۍ کوم دغه چې چای چې مو ترتیب کړی اسره چې مو جوړ کړی هغه کې ګډون راسره کوي راسره ناسي.
انجینیر حضرت سادات له تیرو شاوخوا اتلس کالو راهیسې په بلجیم کې میشته. نوموړی په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ په اړه وایي
د بلجیم د اساسي قانون پر اساس باندې په مجموع کې و مذهب او دین دوی په رسمیت باندې پیژني او حتی له دغه دینی او مذهبي مؤسسو سره هم دوی د دولت د لارې تکي مرسته کوي. یعنی بلجیم دولت چې دی په خپله یو بې طرفه دی د دین په حساب باندې، خو دغه دینونو او مذهبونو ځینې چې دي په هغه جمله کې اسلام هم دوی په رسمیت پیژني او د اسلامي ټولنو سره او د اسلامي مؤسسو سره دلته چې په بلجیم کې دوی مرسته کوي.
دی وای په ټولنه کې ښه او بد خلک وي، خو په مجموعي توګه یې کوم توپیری چلن نه دی لیدلی.
افراد کوم کېدای شي چې ښه چلند ولري، افراد کېدای شي چې بد چلند ولري، نو خو په افرادو په انسانانو په اشخاصو پورې اړه لري. خو داسې چې عمومي دا فکر وي چې په دې خاطر چې نو ته ګواکې دا خپل عقیده پالې یا مسلمانې یا خپل هغه دین عقیده پر ځای کوي او تاسو سره د مخالفت وسی، داسې مثال زنه لرم. خو د افرادو په حساب نه خامہ خالش وخت راځنو چې یو څوک درته په دې حساب باندې بد ګوري، خو عمومي پالیسي د خلکو عمومي په دفترونو کې مثلا دا ډول روحیه نشته.
انجینیر حضرت سادات وای دا خبره ورته د نه هېرېدو ده چې د بلجیم حکومت ورسره د یو جماعت په جوړولو او پرانستلو کې همکاري کړې و.
هغه ورځ خو نور نه هېرېدونکې ده، کله چې 2010 کال کې یو پیښه وسوله چې موږ مجبور شولو چې باید و هم مسجد یا جماعت څوک افتتاح کو جوړ کو. نو په هغه ځای کې مو چې د بلجیم د دولت او د دې ادارو هغه همکاري او کومک او ولیدی او ومولیدل شي چې ډول خنډ مشترکه متوجه او حتی کوشش وکړي چې دا کار مو ژر ترسره کړو، د چې روژه را روانه او په هغه کال کې تر روژې او دوه درې ورځې مخکې مو هغه جماعت تاکي د نور لپاره ډېر زما لپاره شخصا یو ډېر لوی او د خوشحالۍ خاطره.
بریالی ویار له شاوخوا شپږو کالو راهیسې په بلجیم کې ژوند کوي. دی وایي هلته د زیاتره لویو مسلمانانو هیوادونو د خلکو خپل جماعتونه یا اسلامي مرکزونه دي چې په آزاد توګه پکې خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نو دلته په نږدې آر وړو کې غټ خار کې یو دوه جماعتونه یې اکثره بیا داسې په نومونو سره یادېږي چې یا د عربانو جماعت دی او د مراکویانو جماعت دی او د ترکانو جماعت دی او مثلا د افغانانو جماعتونه دي. نو زه فکر کوم دلته خو نورمال لکه څنګه که موږ رسیدګي وکولی شو، په هر ښار کې جماعت شته او خلک خپل لمونځونه کوي. البته دغه د لاسپیکر یا د اذانونو مسایل پکې نشته، نو ښکاره جماعتونه دي، لمونځونه پکې روان دي، اخترونه لمونځونه دي، جمعې لمونځونه، روزانه نور داس ټول مراسم پکې ترسره کیږي.
بریالی ویاړ وایي دا سکیږي چې ځینې مسلمانان د بلجیم خلکو ته مشکلات جوړوي، خو د ده په وینا ځایي خلکو کله هم دوی ته څه ستونزه نه ده جوړه کړې.
مسلمانان تک مسلمانان یو بل سره ستونزه پیدا نه کی، ما تر اوسه پوری دا سند یو دلی چې بلجین دي خلکو دي خوانه یا دي نورو د سی ټولن دي خوانه چې غیر مسلمان ټولن دي هغه دي مسلمانانو مذهبي مراسم او ته یا دي مسلمانانو مسایل ته پس پک کتلی یا دي تک مزاحمت کړي یا دي تک مستند جوړ کړي. البته یا اکثر من مسلمانانو خلکو ته مزاحمت کړي دي شپې تر نا وخت غونډې کی یا په جماعت کې شوري.
انجینیر حضرت سادات وای د د په فکر د اروپا د پرمختګ یو لامل شاید دا هم وی چې په دې ټولنه کې برداشت ډیر زیات دی او یو بل ته غوږ نیسي.
یو بل سره زغمی او دغه ګډ ژوند د دوی فکر کوم چې د دوی دغه د پرمختګ یو یو اساس زمونږه شي چې دا چې دوی د ګډ ژوند او یو بل احترام یو بل زغم ته ډیر زیات ارزښت ورکوي. نو زما افغانانو ته دا پیغام دی چې د هر ایدیالوژي چې د هر فکر د هر ژبې د هر قوم د هر سیمې چې یو بل سره وزغمی او راځي چې یو بل سره وزغمو.
حاجی امین باوري وویل په پښتنه ټولنه کې باید د هغو عناصرو حوصله شکنی وسی چې ځوان نسل د مذهب پر نامه تشدد ته هڅوي.
زموږ د ځوان نسل په روزنه کې تر ټولو لومړی او اهم رول چې لوبولی شي او لوبولی دی تر اوسه پورې محراب دی. زما د محراب د چلوونکو یا هغوی چې په محراب کښېني وو د محمد علیه صلی الله علیه وسلم د کمبلی پر سر باندې ناست وي د هغوی څخه زما هیله دا ده چې د تشدد څخه دی و مینې ته محبت یو بل ته د منلو او د زغم درس او هدایت وکړي. دا دین باید د دغه ډېر ترینګلتیا او د دغه بنیادګرۍ څخه راووځي او دا باید دغه زموږ محرابې کولی شي چې دغه چاره ترسره کړي.
بریالی ویاړ وای په اروپا کې ورته معلومه شوې ده چې په پښتنه ټولنه کې د زغم ډېر کمای دی.
موږ بدبختیانې دا دي چې کله موږ نورو خلکو سره یا نورو سیمو ته ځو هلته د خلکو منفي عادتونه یا منفي کرکټرونه زر اخلو ولې په مثبتو باندې یا فکر نه کوو یا یې نشو اخیستی یا شی شدی. دا زموږ ستونزې چې دي دا تر ډېره پورې د دې بیس یا د دې اساس چې دی هغه د زغم او د برداشت مسله ده چې په موږ کې ډېره کمه ده.
کاري اختر محمد صادق وویل په ټولنه کې ستونزې له بې صبرۍ پیدا کیږي او د ده په وینا په کار ده چې په هر څه کې له صبر څخه کار واخیستل سي.
موږ دوی ته دا قناعت ورکوو چې صبر خوشی دی، صبر تاسو حاصل کړئ په مانځه سره، همدغسي په تلاوتونو سره، همدغسي په نیکو اعمالو سره، په وظایفو سره دا کوئ نو بیا انسان صابر جوړیږي. نو کله چې انسان صابر شي او صبر ورته الله پاک ورنصیب کی نو بیا قناعتم کوي او بیا هغه د زړه نه حسد او کینه او بغض او هر شی وزي او بیا نیک طرف ته او ښه طرف ته او ښې لارې ته مخه کیږي.
د خبرونې ګډونوالو وویل د دوی په فکر پښتنو ته پکار ده چې پرمختګ ته فکر وکړي او هغه خلکو ته غوږ ونیسي کوم چې دوی ته له نړۍ سره یو ځای د تلو لارښوونه کوي. د مشال رادیو دا ورورولې خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
دا سولے پر لوگ
د جون په نورلسمه د سولې هغه کاروان کابل ته ورسید چې له هلمند پر پخو اته دیر شورزه مزل کړي. دوی وای پر حکومت او طالبانو د سولې لپاره فشار اچول غواړي. زه بشیر گواخیم نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان پر هڅو او پر روانې جګړې د اغیز په اړه غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې راغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان غړی دی چې تر 200 کیلومتر پر پخو تر مزل کولو وروسته کابل ته رسیدلی دی. د دغو دریو تر څنګ ګڼو نورو په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته د احتجاج په ډول د خیمو وهلو پریکړه کړې. د سولې د دغه کاروان غړي غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړي اواز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19مه په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی.
د سولې پر لور
ولسمشر غنی د هلمند د سولې د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړه ژړه ویل چې نور نو جګړه نشي زغملی.
د سولې پر لور
په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې مازوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان یو مشر اقبال خیبر د دې غمیزې د ختمولو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې خبرو لپاره هڅې تیز کړي.
د خبرو اترو اترسونه برامسته کوي. تاسو څخه غواړو درن ولسمشر چې همدلته په همدې مای کې د ملت د رښتینو استازو په وړاندې چې 100 کیلومتره په پښو درته راغلي، په لکړو درته راغلي، ړانده درته راغلي، په پښو شل درته راغلي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ څو ځل د خبرو پیلیدلو خبرونه راغلل. په 2015 کال کې د افغان حکومت پلاوی د طالبانو غړو سره د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې ولیدل. د دوهم پړاو د خبرو کولو پریکړه شوې وه، خو څو ورځې وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر خپرېدو وروسته دا مذاکرات ونه شول. د رپورټونو تر مخه ملا عمر په 2013 کال کې د توبرکلوز ناروغۍ لامله په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شوی و، خو طالبانو د خپلو وسلوالو په منځ کې د بې اتفاقۍ مخنیوي لپاره د هغه مرګ پټ ساتلی و. تر دغې وروسته د مذاکراتو هڅې وشوې، خو په عملي ډول خبرې نه دي شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې کاروان غړو ته وویل چې دی په هر ځای او هر وخت کې طالبانو سره سولې ته تیار دی.
ما دې اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال د پاره زه مطلق تیار، که غواړی چې په دښته کېنی زه تیار یم چې په دښته کې، که غواړی چې په ورشو کېنی په ورشو کې، که غواړی چې خرقې شریف کې کېنو خرقې شریف کې به کېنی، که په جومات کې غواړی په جومات کې، که بغر کې غواړی بغر کې. دا وطن دې مو کور دی که نه؟
مشر غنی د روژې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د اتو ورځو لپاره ډزبندي کوي او افغان ځواکونه به پر طالبانو حمله نه کوي. طالبانو د دې په ځواب کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ. په دغو درې ورځو کې ډېر طالبان ښارونو ته راغلل او افغان ځواکونو سره یې تصویرونه واخیستل. خلکو دا کار ډېر ولمانځه، ځکه خو ولسمشر غنی اوربند لس ورځو ته اوږد کړ او پر طالبانو یې هم د همداسې کولو غږ وکړ. خو طالبان وویل چې دوی نه غواړي جنگ بندي وکړي، نو ځکه جګړې ته د دوام ورکولو فیصله اعلان کړه. د هلمند سولې د کاروان یو مشر له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې طالبانو سره د یو کال اوربند اعلان کړي. ولسمشر غنی ورته په ځواب کې وویل چې همداسې کول غواړي، خو آیا طالبان هم د سولې خبرو ته تیار دي او کنه؟
هر مطلب چې د تاسو د تقسیم وړ ده او یا تاسو د تشویش وړ ده، راستی چې مذاکره پاتې کی ما ویلی دي چې کوم مطلب باندې بحث نه سی کې نه ما وخته نه در نظر لاسی کال فهم دې رقم چې ما تراغلی بر ته ما ته سوال کړ سوال پر تاسو رو دا وخته نه ده د دې ول سواز ده او که ما سر ور پس تر باندې سر پر ته دخل ته مو سره وي
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دمین بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مین سویل نپکی سشک حکومان نپکی دردو نپی ون نپکی زخم قدری پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل پیغلو ویلچی گل وطن با پکم سو کے ساتو من بد در تصویر ترک میں پسینو کے ساتو
اوریدونکو له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروسته کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګیدلې.
د سولې پر لور
چلون کې وای دا کار لدی وجه احمد لري چې ځینی فکر کوي چې لنزدې 500 کلونو روانه جګړې به په خلکو په ذهني توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به سخت دریځي ته ټیل وهلی وي. خود مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سولیزو لارونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې د جګړې ختمولو کوشش کړي. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچیوال سره مرکه کړي.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي دا د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و، خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي. او دغه تغییر چې دی د ولسی مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم. د دې خلکو پیغام دا دی چې دوی د حکومت نه او د مخالفینو نه غواړي چې نور جنگ بس کړي او خپل مخالفتونه د سولیز لارې حل کړي. په خوا فکر دا ولکه څنګه چې تمام مخکې اشاره وکړه چې هرڅه چې کیږي هغه د زور د لارې کیږي، دغه فکر اوس تغییر کړی دی او هغه دا دی چې عام ولس چې دی دا د واک او د قوت سرچینه ده او دی باید حالت ته بدلون ورکړي. نو زه فکر کوم چې دغه د خیمو جوړول یو سمبولیک خو په خپل ځای یو ډیر قوي حرکت دی.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو؟ ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کلنه ده. په دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د څلوېښت کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباہی ده او بل دا چې نتیجه نه ورکي. د جګړې معنی دا ده چې څوک یو ځکه جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختميږي یا زور زیاته ختميږي یا مثلا جګړه ختميږي، بلکې دغه جګړه فسیلات زیاتېږي. یعنی جګړه او زور زیاته چې د نور زور زیاته زیږي. افغانان د نتیجې ته، خاص کر ځوانان د نتیجې ته رسیدلی دي چې د دې نه مخکې چې د څلوېخ کال کې موږ په جګړه کې جګړه کې ما نتیجه ورنه کړه، جګړه ګټون کې نه لري، نو دوی په متبادل باندې چې دا یو ریشنل چوایس دی، یعنی په منطق ولاړه فیصله ده یا پریکړه ده، دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د حالاتو د بدلون لپاره نور د زور زیاتې د نتیجه نه ورکي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره